دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خان یم پام وکړئ د سات خبرونو ته
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای
د طالبانو له لوري د دینی علماو او قومي مخورو ربلل سوي لوی غونډه به د ملي یووالي پر مسایلو خبري کوي او شزی به پکښې ګډون ونه لري د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی حنفی د افغانستان ملي ټلویزیون ته وویل د مختلفو فکرونو خلک به په دغه غونډه کې ګډون کوي دا به د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره ښه کار وي ښاغلی حنفی وویل چې دا غونډه به نن د پنجشنبې په ورځ یعنې د جون په 20مه په کابل کې پیل سي ټاکل شوی وه چې دغه درې ورځنۍ غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ پیل شوی وای خو د نامعلومو دلایلو له امله یوه ورځ وځنډول شوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې به په دې غونډه کې برخه ولري ښاغلی حنفی وویل چې نارینه به د ښځو استازیتوب کوي روښانه نه ده چې د درو زرو کسانو په دې غونډه کې به دقیقا په کومو مسلو خبرې کیږي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د بارانو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی له امریکایي استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی د طالبانو د بارانو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان بانک او مالی وزارت مسؤولین هم شامل دي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بارانو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد ویلي چې دغه پلاوی مشري به د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوي او په دوحې کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي چامس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبري وکړي طالبان پر داسې مال له امریکایي چارواکو سره په سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته د خپل یو پلاوی د استولو خبر ورکوي چې دوی ورځې له مخې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکړ چې د متحده ایالاتو حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې یوې طرح کار کوي چې له مخې افغانستان خپل کنګل سو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د امریکایي ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ له موضوع څخه د درو به خبر امریکایي چارواکو په کول دا خبر خپور کړی او هدف یې په افغانستان کې شدید کړکیچ او لوږې ته د حل لارې موندل شول سوی دي خو د راپور پر اساس د طالبان حکومت به پر دغه پیسو کنټرول ونه لري د ایران د بارانو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره په سرحد کې په یو پیښه کې د هغوی یو سرتېر وژل سوی دي دغه پیښه د ایران په جنوب ختیځ کې سوې ده د ایران د بارانو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې طالبانو له حکومت څخه تمه کیږي چې دې موضوع د اړخونو د روښانه کولو د عملونو مجازات کولو او په آینده کې دا ډول پیښو د مخنیوي په اړه جدي کار وکړي ښاغلی کنانی د دغه پیښې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل په همدې حال کې په افغانستان کې طالب مقاماتو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې له ایران سره په سرحد کې کومه نشته نه ده سوي ترکیه منلی چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي پر اوکراین د روسیې د یرغل ورسته د دوو هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب پوښتنه وکړه خو د ناټو غړي ترکیه مخالفت کاوه د فنلند ولسمشر ساولی ننسټو پرون وویل چې د موافقه ورسته لاغه ترلاسه شوه چې هغه او د سویډن صدر اعظم پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي له جوړېدور مخکې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل د دغه غونډې له مخې انکاري خبرداری ورکړی و چې تر اوسه هغوی دې ته تیار نه دي چې سویډن او فنلند ته په دغه اتحادیې کې د هغوی د غړیتوب ویټو کولو اختیار بیرته واخلي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې سویډن او فنلند دي د سوریه کوردی جنگیالو یا وای پی جی ملاتړ بند کړي د غوسلوال د پی کی کی ډلې سره اړیکې لري چې د لسیزو راسي د ترکیه ځواکونو سره جنگیږي په مادرید کې د ناتو سازمان مشرانو په غونډه کې ویل سوي دي چې روسیه اوس مهال دغه سازمان ته راسن خطر جوړ کړی دي او په دې کانیس ول چې خپل ځواکونه به نور هم غښتلي کړي د ناتو عمومي منشي جن سټولټنبرګ وویل چې د اوکراین سره مرسته چې هر څومره وخت واخلي پر موږ حساب کولی سي دغه سازمان لخوا په جریسي او بیان کې راغلي چې روسیه د دې اتحادیې غړو هیوادونو امنیت سولې او ثبات ته تر ټولو لوی او راسن خطر پیش کړی دی دغه اتحادیې په غونډه کې په دې ستراتیژي موافقه وسوه چې په اوکراین د روسیې درغل ورسته خپل ځواکونه به نور هم غشتل کړي او په ختیځ کې به نور اضافي سرتیری هم ځای پر ځای کړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې امریکا به نور سرتیری جنگي بیړۍ او الوتکې هم په دغه سیمه کې ځای پر ځای کړي دغه راز ناتو سازمان سویډن او فنلند ته هم بلنه ورکړي چې د پوځي اتحادیې غلیسی اژانس فرانس پرس د امنیتي منابعو له کوله راپور ورکړی چې د یمن د حکومت تر کنټرول لاندې د ادن په بندري شار کې د موټر بم په یو برید کې چې یو امنیتي کاروان هدف وو وته نه وشل سوي دي دغه منبع اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې د چاودنې هدف د لهاج سیمې امنیتي رئیس د صالح السهید کاروان وو دغه منبع د خپل نوم نه ښودلو پر شرط ویلي چې څلور سرتیري او درې ملکیان په دغه برید کې ووژل شول. د جون د میاشتې په پیل کې هم یو یمنی ژورنالیست هغه مهال ووژل سو چې په موټر یې د بم چاودنه وسوه. په یمن کې د 2014 کال راسي کورنۍ جنگ روان دی. هغه مهال حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د یمن پلازمینې سنا ونیوله او د حکومت چارواکي اډن او بیا وروسته سعودي عربستان ته وتښتیدل. په 2015 کال کې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې پوځي مداخله وکړه او د هیواد په جنوب او اډن کې د یمن حکومت ته د بیا جوړولو فرصت برابر کړ. په دغه جنگ کې تر اوسه سلګونه زره کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې دا د نړۍ تر ټولو بدترینه بشري بحران بلل دي. او ایران ویل دي چې دغه هیواد د امریکا متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو په اړه جدي و، خو دغه خبرې پرون په دوو ورځو کې ختم شوې. په قطر کې د غیر مستقیمې خبرې د دې هڅه ده چې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو سره مرسته کول دي چې هدف یې د 2015 کال اټومي موافقې بیا آیا کول دي. د دې مخې د دې خبرو اترو موده نه وټاکل شوې. په دوهې کې د دې خبرو اترو لپاره د امریکایي هیئت مشري خاص استازي رابرټ مالی کوي. د اروپایي اتحادیې یو منبع فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس دوه اونۍ وروسته د سیمې ته د څو ورځو لپاره سفر کوي. په عین حال کې د امریکا د بارانو چارو وزارت ویلي چې د غیر مستقیمې خبرې د چهارشنبه په ورځم جاری وي، خو سمدستي په اړه د ویلو څه نشته. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویاند وویل چې د امریکا متحده ایالات تیار و چې د موافقې ته بیرته راوګرځي، خو هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې ایران د خپلې غوښتنې بیرته واخلي چې د موافقې برخه نه ده. ایران او واشنگتن ترمنځ اختلافات په دې خبرې پیدا شول چې ایران دا غوښتي چې امریکا د سپایي پاسداران انقلاب د امریکا د تروریستانو د لیست څخه لرې کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ یو هیئت امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون له کابل څخه قطر ته تللی. دغه پلاوی قطر ته په داسې حال کې تللی چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي د امریکا حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به افغانستان خپلو کنګلسو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د بلې خوا ټاکل سوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مخورو یوه ستره غونډه جوړه سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي حافظ زی احمد تکلوی چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د امریکای چارواکو سره د خبرو لپاره نن له غرمې د مخه د کابل څخه قطر ته تللی دی. زی احمد تکلوی چې په دغه پلاوی کې د افغانستان بانک او د مالی وزارت چارواکي هم شامل
پلاوی به دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او امریکا د خزاني وزارت د چارواکو سره لیدو کاته ولري. په ناستو کې به د سیاسي موضوعاتو سربیره پر اقتصادي او بانکي برخه باندې ډیر تمرکز وشي.
امریکای چارواکو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د واشنگتن پوسټ امریکای ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به افغانستان خپلو کنګل شوو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د دې طرحې پر اساس به د طالبانو په دغو پیسو کنټرول ونه لري. د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو تر وتلو او د جمهوري نظام تر رنګېدو وروسته امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر په ارزښت شتمنۍ کنګل کړه چې له امله د افغانستان بانکي سیستم د بحران سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو د راپورونو له مخې افغانستان کې په روان 2020 میلادي کال کې له 3 میلیونو زیات کسان د خوړو د مسؤلیت د ستونزې سره مخ دي او نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکا د حکومت لخوا د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د یو سي ډي له لارې د 55 میلیونو لورو مرسي چې د ټولو هغه هیوادو د مرسي څخه زیاته ده چې تر اوسه افغانستان کې زلزلہ ځپلو سره کړی دي. دا ډول اقدامات په د افغانستان اقتصادي وضعیت او د بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپو کازی محمد حسن هکر وایي چې د امریکا د روسي اقداماتو او سرګندونو څخه چې د افغانستان بانکي سیستم په برخه کې د زونو اسانتیا او دراوستو پاره کړی او هم زلزلہ ځپلو سره په لویه کچه مرسته کړي، دا سرګندې چې امریکا طالبان سره پاړي کوي نرمي راوستو ته لیوالتي لري.
د خبر یو خیر دام دی یو خفر ساته د تغفر ساتنه په استفاده زه امید کوم چې سرپرست حکومت نه یوازې د متحده ایالاتو بلکې د ټول نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې خپل روابط جوړ کړي، ځکه وخت دی چې د نړۍ سره باید موږ د محتره د متقابله احترام په بنیاد باندې باید نیک روابط ولرو.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې قطر ته تللی چې د طالبانو حکومت په رسمي ډول د پاشمې په ورځ کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې لویې غونډې د جوړېدو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ملا عبدالسلام حنفی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د لوی جرګې د تالار څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او ولسوالیو څخه دینی عالمان او قوي مخور په ولر مسلو به په خپل موضوع کې بحث وکړي چې د هغوی د بحثونو پایلې به وروسته خلکو سره شریکې شي. ښاغلی حنفی ویل
اجتماع انشاءالله رسما فردا آغاز می شود.
دا غونډه انشاءالله سبا ته رسما پرانیستل کیږي. پخوا هم پروګرام همداسې و او اوس هم کارونه د پروګرام په اساس روان دي. د مخه ښاغلی حنفی ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د نظام او اقتصادي او سیاسي مسلو خبرې وشي. ټاکل شوی په دې غونډه کې به تر 3 ورځو پورې دینی عالمان او قومي مخاور ګډون وکړي. دا د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته وخت د طالبانو د رسیدو څخه پس لومړنۍ لویه غونډه ده چې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا په کابل کې جوړیږي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر دینی فعالانو او دینی عالمانو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له طالبانو څخه وغوښتل چې د علماو په را روانه غونډه کې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړي. ټاکل سوی دغه غونډه د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې پیل سي.
د افغانستان له ټولو ولایتونو دینی عالمان او متنفذین د پنجشنبه په ورځ جوړیدونکې لوی غونډې ته د طالبانو د واکمنۍ د ملاتړ په مخه بلل شوي، خو ښځو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نن په کابل کې یو شمېر نارینه او ښځینه دینی عالمانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په جوړولو سره د طالبانو د حکومت لخوا په رابلل شوې لویې غونډې کې د ښځو په ګډون ټینګار وکړ او زیاته کړه که چیرې د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونه نیول شي نو د دغه هیواد ستونزې به هوارې نه شي. د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان په نامه یوې ټولنې غړې په دې غونډه کې د ښځو د ګډون غوښتنه وکړه.
وخت در مورد زن افغان صحبت میشه، در مورد سرنوشت دختر افغان صحبت میشه، پس باید نماینده از زن افغان باشه، نماینده از دختر افغان باشه تا کجا بتونه درد خود، مشکلات خود به زبان خودش بیان بکنه. هیچ کس نمیتونه نمایندگی از زن افغان بکنه، هیچ کس نمیتونه مشکلات را که زن افغان در طول تاریخ، در طول 40 سال گذشته، در طول 8 ماه گذشته، 10 ماه گذشته که حکومت سقوط کرده، هیچ کس نمیتونه او درد بیان بکنه یا او را نمایندگی بکنه. وقت زن افغان نباشه در جرگه بدون شک فیصله هایشان ناعادلانه بوده و غیر قابل قبول برای زنان و دختران افغان است.
آغل ناصری زیاته کړه خزی او نارینه دی یو بل بشپړون کې دی او کچيري په وټولنه کې خزو ته د ګډون فرصت ورنکړل شي نو له شک پرته چې پرمختګ به ونه کړي. دغه مدني فعالانو او دینی عالمانو ویل دوی نه پوهیږي چې په دې غونډه کې به په کومو مسایلو بحث کیږي او په خاصه توګه د خزو او نجونو په حق له به هم کومه پریکړه وشي کنه. د کابل ښار یو ښوونکی شکیلا نوابی له دغې غونډې تمه لري چې په کور کې نول سوو ښځو ته د کار زمینه او نجونو ته د تعلیم فرصت برابر کړي.
زما غوښتنه د دې جرګې نه د یوې ښځې په توګه، د یوې ښوونکې په توګه، د یوې مور په توګه دا ده چې هیله منه یمه چې دا جرګه نتیجه ورکړي او بالاخره د ښوونې او روزنې دروازې د زده کوونکو په مخ خلاصې شي او خزه چې کومه په کور کې نه ول شي دي دا غوې کارونه به تر ورته ورکړ شي.
په اسلام آباد کې د طالبانو د تیر حکومت سفیر مولا عبدالسلام ضعیف له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د دې معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د سیاسي مشارکت او د ښځو پر موضوعاتو خبرې وشي.
نو اجنډا هم تر اوسه پورې د سپورا واضح نه ده. خو نو هغه ځینې موضوعات شته لکه د ملک د سرنوشت موضوع ده، د حکومت د موضوع ده، د حکومت د مشروعیت موضوع ده، د ښځو موضوع ده پکې، او د سیاسي مشارکت موضوع ده. کېدای شي داسې موضوعات پکې وڅېړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل، په دې غونډه کې له هرې ولسوالۍ درې کسه چې دوه یې دیني عالمان او یو یې قومي مخور دی، او د ښاري سیمو له هرې ناحیې دوه قومي مخور او یو دیني عالم ګډون کوي. همدارنګه په ټولنه کې نورو نفوذ لرونکو کسانو لکه ملي سوداګرو او د پوهنتون استادانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. هغه دې پوښتنې ته چې ښځو او ځوانانو ته په دغې غونډه کې د ګډون حق ولې نه دی ورکړل شوی، او آیا له شپږم ټولګي پورته به د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو هم بحث کیږي که نه، واضح ځواب ورنه کړ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. سږ کال هغه افغانان چې د حج د فریضې ادا کولو لپاره ځي، پکې د طالبانو اوسنی او پخوانی جنګیالي هم شامل دي، چې د شل کاله جګړې وروسته د اول ځل دپاره په دې کلنیو دینی مراسمو کې ګډون کوي. اوس وخت دوه کسانو ته د حج د فریضې ادا کولو د ټولو مراسمو لارښوونه کیږي چې په سعودي عربستان کې به یې ترسره کوي. نور حال پر پورت کې واوري.
سا کال تا ما کیږي چې 15,500 افغانان د حج د فریضې ادا کولو په نیت راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته لاړ شي. په دې کې اوسنی او پخوانی طالب جنګیالي هم شامل دي. د دې جنګیالي یو شمیر یې په دې باور دي چې د کلون رئیس په دې ارمانو چې کوي و ورځ حج وکړي.
اج وخت پراله داس وخت په پرما تیر شو لکه زه چې په کپاسې کې ام، بیا چې اجان براله بیا نو کې زړه ته غوسه چې خیر دی ان شاء الله دې وخت به بیا ولاشتم. نو دغه وخت چې الله تعالی راوستي چې پته هراله، الله تعالی پته راوستل مجاهدین راله، بس دلته چې اعلان وسو چې حج ته خلق دي، بس ما کوشش دغه وکي بس په کله دنم د حج د پاره راکې چې دغه ته دغه مستحق دي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې یو شمیر هغو کسانو ته د حج د فریضې ادا کولو پاړه لارښوونه کیږي چې سا کال د حج کولو نیت لري. یوازې د هلمند ولایت 545 کسان په لیست کې نیول شوی چې سا کال حج وکړي. په دوی کې شپږ وشتنه د طالبانو د ډلې پخوانی جنګیالي دي، او شل نور د هغو طالبانو د کورنیو غړي دي چې په جګړه کې وژل شوی دي.
ټول لپاره ان شاء الله امدګین نیول شوی ده. دا هغو ترتیبات برابر شوی د دې د وتاکو ژوند، د دې د گزارې ژوند، د دې هلته د عمل کولو هغه ترتیب برابر شوی. اکثر کې داس حجان سراغ دغه سره خپل محرم سره وي.
د حج تادیه 4,113 ډالر ده چې پکې ترانسپورت او اړین لګښتونه شامل دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا اونۍ د ناټو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره مادرید ته ځي، او هغه اختار ورکړی چې په دغه پوځي اتحادیه کې به د فنلین او د سویډن غړیتوب ویټو کړي. د استنبول څخه به د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز د رپورټ خلاصه خلیل خان تاسو ته وایي.
د ناتو سازمان غونډه چې د سه‌شنبه په ورځ په مادرید کې پیل شوې، د دې غونډې له مخې انکري خبرداری ورکړی چې تر اوسه هغوی دې ته تیار نه دي چې سویډن او فنلند ته په دغه اتحادیې کې د هغوی د غړیتوب ویټو کولو اختار بیرته واخلي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لوړ پوړي سلاکار ابراهیم کالین چې د ترکیې د ټلویزیون سره د یکشنبه په ورځ خبرې کولې، ویل د ترکیې غوښتنې نه دي منل شوې.
Üzerinde müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik. Oradan geri adım atmamız söz konusu değil. Bunu karşıladık.
Kalin Vay, Türkiye Padi Muzu haberiyatırı yahu khas çekite var asavali. Avda da Türkiye'de müşranı da para mümkünne da çe bir tıpır şahsi. Hağa ziyatevi çe da Türkiye diplomatanu xpulu siyaranı ta da khabara kiri da avda evarta vazge kiri çe vus da da gui puri ara dari çe padi ara ikdam ukri. Da Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan gwali çe Sweden au Finland د سوریه کوردی جنگیالو یا وای پی جی ملاتړ بند کړي. دغه وسلوال د پی کی کی ډلې سره اړیکې لري چې تر لسیزو راهیسې د ترکیې ځواکونو سره په جنګ اخته دي او د ترکیې حکومت هغوی یو تروریستي سازمان بولي. فنلند، سویډن او د امریکا په ګډون د ناټو ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې سره په جنګ کې د وای پی جی ملاتړ کوي. انکارا، سټاکهولم په دې هم تورنوي چې هغو خلکو ته ځای ورکړی چې په ترکیې کې د 2014 کال د کودتا د هڅې زمواردی. د ترکیه ظاهر سنوی د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترکیه حکومت د اوکسانو لیست سویډن او فنلند ته سپارلې دي او غواړي چې ترکیه ته دې وسپاري. د اروپای شورا د بارنو اړیکو یو کارپو الیسا ایډن باس وای چې د ترکیه غوښتنې ورځ تر بلې زیاتېږي او دا دې نشه ده چې انکارا لوی اجنډا لري.
Turkey wanted clearly an expanded big grand bargain with NATO. It's not getting that. Instead, I think it's getting a more bilateral conversation.
شکار خبر ده چې ترکیه د ناتو سازمان سره لوی راکړه ورکړه کول غواړي چې هغه نه ترلاسه کړي او دغه پر ځای د ترکیه، سویډن او فنلند سره د وړخیز خبري زیاتې سیوي چې د مایوسۍ منبع ترې جوړ سیوي. اردوغان غواړي چې جمهور رئیس بایدن په خپله په دې خبرو کې ورګډ سي او د خبرو میسته نور څه هم وړاندې کړي چې تر اوسه دا کار نه دی سوی. د فلادلفیا د بارنۍ پالیسۍ په مرکز کې هیرون سټاین بیا وایي چې که څه هم ترکیه د ویټو حق لري، خو د روسیې د خطر په مقابل کې د سویډن او فنلند امنیت ساتلو ته به ډاډ ورکړل سي.
Turkey can hold back, but they're not going to hold back the alliance. Things will move forward. And let's be clear here. The most important member of NATO country is the United States. It is the country that guarantees the security.
ترکیه مخنی وری سی خو هغه د دې اتحادیه تګلارې نسی بندولی. یو خبره صفاله او هغه دا چې د ناتو سازمان تر ټولو مهم غړی د امریکا متحده ایالات دی او دا هغه یواد دی چې د ټولو هیوادونو د امنیت ساتلو ضمانت ورکړي. نو چې امریکا د دغو دواړو هیوادونو د امنیت ساتلو ډاډ ورکړي چې جو بایدن دا کار په شتوګه کړی او هغه دا چې موږ هغه د ډاډ ورکړي او هغه دا چې امریکا به څه کوي او هغه بداوی چې د ناتو په سازمان کې د غړو زیاتېدل دي. شغلی اردوغان به د مادرید په غونډه کې په دې هدف ډیر زیات ملاقاتونه ولري چې دغه بنبست ختم او دغه مسله حل شي. څېړونکو وایي چې سرویګانو شوډلی چې د شغلی اردوغان په مقبولیت کې کمای راغلی او غدي ته اړتیا لري چې د راتلونکو کال د انتخاباتو مخې په خلکو کې خپل محبوبیت زیات کړي. هغوی دا هم وایي چې جمهور رئیس په دې خبر دی چې د ناتو په مقابل کې درېدل په انتخاباتو کې پرایا چمونکو باندې شاغیز لري او کېدای شي دا هم غواړي چې د ناتو اتحادیه په غړو باندې د مادرید د غونډې ورسته هم پر لاسای ولري.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په سوریه کې د 2011 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د جګړې له پیل څخه د 2021 کال د مارچ د میاشتې تر پایه د لسو کلونو کورنی جنگ په اردو کې له 300 څخه زیات ملکیان وژل شوي دي. له جنیف څخه به د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
ایوه نوې څېړنه چې اعداد او ارقام پکې ښودل شوي دي او په لاس کې موجودو معلوماتو پر اساس تیار شوې دې نتیجې ته رسیدلې ده. په سوریه کې د شخړې پورې مربوطو پیښو کې د ملکیانو د مرګونو دا تر ټولو لوړ تخمین او اټکل ګڼل کیږي. د هرې وو وژل شوي کس نوم، د وژل کېدو د ځای او نیټې په شمول ټول شواهد او اسناد پکې راجمع شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنره میرمن میشل بشالټ وای چې د شخړې پورې مربوطو تلفاتو کومه لوړه کچه چې په دې رپورټ کې ښودل شوې محض نامرئی ارقام نه دي، بلکې په فردي ډول د انسانانو د مرګونو استازیتوب کوي. په ژنیو کې د عالي کمشنر د دفتر وایانده میرمن راوینا شمدسانی وای عالي کمشنر په دې باور ده چې دغو مرګونو څار او پاړې د اسنادو او شواهدو راجمع کول د هغوی له کورنیو سره او هم له ټولنې سره د وژل شوو کسانو د سرنوشت د حقیقت په معلومولو کې کلیدي رول لري، او هغوی ته به اجازه ورکړي چې د حساب او کتاب غوښتنه وکړي او د خپل حق د حاصلولو لپاره به مؤثرې لارې چارې ولټوي.
This analysis will also give a clearer sense of the severity.
له دې چیرنه نه د شخړې د شدت او کچ په اړه هم یو ډیر روښانه تصویر سترګو ته دريږي، او دا خبره هم باید له پامه ونه غورځول شي چې دا هغه خلک دي چې په مستقیم ډول د محاربوي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دي، او هغه نور زخت ډیر هغه ملکیان پکې نه دي شامل چې کوم د جنگ په وجه روغتیایي اسانتیاو خوړو او پاکو اوبو ته د لاسرسي نه درلودلو او یا له نورو بنیادی بشري حقوقو نه د محرومیدلو په سبب مرشوي دي.
ملګری ملتونه ریپورت ورکوي چې د روان جنگ په وجه په سوریه کې په اجباري توګه 13.5% خلک مهاجرت ته اړ شوي دي، او یادا چې په داخل خپل ملک کې بې ځای شوي دي، چې دا شمیره په مجموعي ډول دغه هواد د ټول 13 میلیون نفوسو 2/3 برخه نه هم لوړه ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې شاوخوا 11 میلیون خلک د سوریه دننه د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر نړیوالو بشري مرستو اړتیا لري. دالی کمشنر دی رپورٹ نا د تیرو لسو کلونو جنگ په دوران کې د ملکی تلفاتو ل دې اندازې نه دا حقیقت روښانه کیږي چې دا شمیره د شخړې په پیل کې سوری د ټول نفوس 1.5% کې و. د رپورٹ لیکونکي وای چې د ملکیانو د مرګونو لوړه کچه هي چې په جنگ کې شامل خو د نړیوال بشري قانون لمخې د ملکیانو د ژوند په خوندي ساتلو کې ناکامي شوې دي. د دې رپورت لیکونکي خبرداري ورکړي چې دغه جنگ همدغه سي رواني، د ملکیانو مرګونه به هم مخبر لړې دوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.